یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و باورې چې کابل کې 14 د ماتصدی ویان ضیا ودان او دوه نور همکاران وژل دي. انډونیزیا د هغې مسافرلوونکو الوتکې ټوټې او د مړیو جسدونه موندلې چې پرون له پورته کېدو وروسته سمندر کې ولوېده. د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې له دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، په مخکې د سات خبرونو ته صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر د زیاودان او د هغه د دوو همکارانو د وژل کېدو په غبرګون ویلي چې څوک د هیواد ځوان او تحصیل کړی قشر له منځه وړي. د ملي اردو د 212 پامیل قولي اردو چارواکو ویلي د بغلان تخار په لوی لارې د طالبانو په چک پاینټونو بمبار کړی او اته وسلوال طالبان یې وژلي. او د انډونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. خبرونه. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی په پلازمینه کابل کې نن سهار په یوه 14 کې د عامه تصدۍ د ریاست د ویندوی ضیا ودان په شمول درې تنه وژل شوې دي. دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی ودان نن سهار 8:30 بجې د کابل په کارتینه او سیمه کې د هغه مقناطیسي ماین په 14 کې وژل شو چې د ده په موټر پورې نښلول شوی و. د ښاغلی ودان دوه همکاران هم په دې پیښه کې وژل شوې دي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان حکومت په دې ډول بریدونو کې چې پوروستي څو میاشتو کې ډیر شوي طالبان په لاس لرلو تورنوي. اخو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دې پیښې په غبرګون په خپل ټوټر باندې پوښتنه کړې چې څوک د هیواد ځوان او تحصیل کړی قشر له منځه وړي. هغې زیاته کړې د وینې تویول باید ودرېږي، که نه سوله به هدیرو او ویجاړو ښارونو او کلیو ته راشي. د ملي اردو د 212 پامیر قولي اردو چارواکو ویلي د بغلان تخار په لوی لارې د طالبانو په چک پاینټونو بمبار کړی دی. د دې قولي اردو په اعلامیه کې راغلي چې افغان هوایي ځواکونو په دې بریدونو سره چې دوه ځایه، لومړی د کندوز بغلان په لوی لار او بیا د کندوز تخار په لوی لار، د طالبانو چک پاینټونه ویشتلي. ټول ټال اته وسلوال طالبان وژلي او نه نورې ټپیان کړي دي. د اعلامیې له مخې طالبانو په دغو چک پاینټونو کې د خلکو موټر درول او تلاشي کول. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د انډونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. د سریویجایا شرکت بوئنګ 1350 الوتکه د جنوري په 8 له جاکارتا هوایي ډګر الوتې وه او کالیمنتان ته په لار له رادار ورکه شوه. تر لټون وروسته چارواکو اعلان وکړ چې پاوز په جاوا سمندرګي کې د ژغورنې او لټون د عملیاتو پر مهال د الوتکې او انسانانو د بدن ټوټې موندلې. چارواکي اوس د الوتکې په تور باکس پسې ګرځي څو د الوتکې د سقوط علت معلوم کړي. په الوتکه کې وشپته سوارلی او عمله ناسته وه. تر دې مخکې په 2013 کال کې هم د انډونیزیا یوه بوئنګ الوتکه لویدلې وه چې پکې ټول ټال 109 سوارلی وژل شوی وه. د امریکا د استازو جرګې هلې ځلې ډېرې کړې چې راتلونکې اونۍ ولسمشر ډونالډ ترامپ استیزا شي. د ډیموکرات ګوند یو استازي ټیډ لیو په خپله ټوټر پاڼه کلي ټاکل شوی چې په جرګه کې د ده د ګوند غړي د دوشنبه پر ورځ د استیزا رسمي جزئیات خبره کړي. د لیو په وینا د ډونالډ ترامپ د استیزا مواد د استازو جرګې د یو سل اتیا غړو له لوري تایید شوي. په استازو جرګه کې اکثریت د ډیموکراتانو دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکز د راپور له مخې اوس له واکه د ترامپ لرې کېدا ګرانه ده، ځکه چې د نوموړي د واک دورې ته یوازې 10 ورځې پاتې دي. د امریکا په سنا جرګه کې د اکثریت جمهوري پال ګوند مشر مچ مکانل هم پرون د خپل ګوند غړیو ته په یو لیک کې وویل د جنوري تر شلمې پورې چې ترامپ واک سپاري کومه پروسه ممکنه نه ده. د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي پرون وویل د دغه هیواد مرستیال ولسمشر مایک پنس د جنوري په شلمه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي. رویټرز خبري اژانس د دغه امریکایي چارواکي نوم نه دی اخیستی، خو د نیویورک ټایمز په شمول ډیرو امریکایي رسنیو مایک پنس ته د نږدې کسانو په قول ویلي نوموړی د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې برخه اخلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ ویل د بایدن د لوړې په مراسمو کې به ګډون ونه کړي. جو بایدن هم د ترامپ د څرګندونو په غبرګون کې پرون ویل ښه خبره ده چې ترامپ د ده د لوړې په مراسمو کې نه وي، خو بایدن ویلي په دې خوښ دی چې پنس د دې د لوړې په مراسمو کې برخه اخلي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ هیواد یې له تایوان سره د تماس لپاره په ډیپلوماتیکو اړیکو کې محدودیتونه پای ته رسوي. دا خبر په داسې حال کې اعلان شو چې په وروستي یو کال کې د کرونا ویروس له خپرېدو وروسته د امریکا او چین په اړیکو کې ترنګلتیا ډېره شوې ده. د چین ولسی جمهوریت تایوان د خپلې خاورې یو برخه بولي او د خپلواکۍ لپاره د تایوان د هرې هڅې په وړاندې غبرګون ښیي، سره له دې چې امریکا د ډیرو نورو هیوادونو په شان له تایوان سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د ډونالډ ټرمپ حکومت د تایوان ملاتړ زیات کړی دی، خو مایک پومپیو ویلي د امریکا د متحدو ایالاتونو حکومت له تایوان سره په خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو کې محدودیت چې د بیجنګ د خوشحالولو لپاره وضع کړی و نور پای ته رسوي.
خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. کابل کې د چاودنو په دوام نن سهار د عامه ساتنې ویاند او مدني فعال ضیا ودان وژل شو. دا په داسې حال کې ده چې د دولت او طالبانو مرکچیانو دوحه کې دویم پړاو خبرې پیل کړي او ویلي دي چې پرونی غونډه یې ښه فضا کې ترسره شوه. اروزګان کې یو شمیر سرتیري چې جګړه کې لاسته راوړنې هم لري شکایت کوي چې رتبې یې نه لوړېږي. اندونیزیا کې د هغه الوتکې ټوټې پیدا شوې چې پرون له مسافرو ډکا یو سمندر کې ولوېده. دویم نیمایي د خځو پاړه پروګرام نور بس دی ته ځانګړې شوې. هله دا ملتیا مو وکړئ. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې خبرونو کې هم واوریدل، کابل کې د ماین چاودنې د عامه ساتنې ریاست ویان ضیا ودان او د هغه دوه نور همکاران وژلي دي. چاودنه نن سهار د کابل ښار اتمی حوزې کارتینا او سیمه کې شوې. د ازادي راډیو خبریال کابل را سره دی، ستړي مشي غرمه مو په خیر. ګران همکار، د دغه چاودنې نور جزئیات څه دي؟ چارواکو یې په اړه څه ویلي دي؟
د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي چې پیښه له غرمې مخکې نږدې 8 بجې د کابل ښار د کارتینو په سیمه کې رامنځته شوه چې لامل یې د افغانستان د عامه تصدۍ د ساتنې مطبوعاتي مسؤل ضیا ودان او مدني فعالیت هم کوو ضیا ودان، د په دې چاودنه کې وژل شو. د مقناطیسي ماین چې د په موټر پورې نښلول شوی و، د کورنۍ چارو وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې په دې چاودنه کې د ښاغلي ودان دوه نور همکاران هم وژل شوي دي، خو د هویت په اړه تر دې دمه څه نه دي ویل شوي او یو بل ټپي دی. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون دا حمله غندلې ده. د دې کمیسون مشر شهزاد اکبر په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې دا نه پوهیږي چې څوک د دې هیواد ځوان او تعلیم یافته کادرونه وژني. اغلی اکبر غوښتنه کړې چې سوله هدیرو ته نه راځي، باید د وینې تویدل ودرول شي. تر دې دمه د دغې پیښې مسؤلیت کومې ډلې یا کوم شخص په غاړه نه دی اخیستی، خو د افغانستان حکومت په دې ډول بریدونو کې چې په وروستیو څو میاشتو کې ډېر شوي طالبان په لاس لرلو باندې تورنوي. د کورنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې هم راغلي دي چې د وروستیو پیښو په تور نیول شویو کسانو په خپلو اعترافاتو کې ویلي چې د طالبانو غړیتوب لري او د دغې ډلې غړي دي. دغه شان د کورنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې په وروستیو کې تروریستي شبکې په کابل کې د هدفي وژنو په هدف باندې په کوچنیو ډلو تقسیم شوي دي او ورته پیښې کوي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې په هدفي وژنو کې خپل لاس لرل رد کړي وو. ملودین صاحب، کوم وړاندې چې تاسو موویل د افغانستان په ګډون د کابل د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون په وروستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې شوې او نږدې هر ورځ د کابل ښار اوسیدونکو د ورته پیښو شاهدان وي. څو ورځې وړاندې په کابل کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید په یو وسلواله حمله کې وژل شو. له دې نه وړاندې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي په موټر پسې په نخلول شي او چسپکی ماین چودنه کی وژل شو لدینه ورسته د افغانستان په بیل بیل ولایتونو کې خبريالان په نخښ شول او وو وژل شول. که څوم د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د بیل بیل پیخو په تړه ویل تر لږ لس کسان نیولې دي، خو تر دې دمه د سرنوشت پاړه سنوي چې دغه قضیه سرنوشت کوم ځای ته رسیدلې ده او بل اخره د دوی سرنوشت څنګه کیږي. که څوم د افغانستان د خبريالانو بیلابیل ټولنو د خوندیتوب او د دفاع بیلابیل ټولنو د دغه قضیو په تړاو باندې وخت نا وخت د سیړونو غوښتونکي شوي دي، ویلي دي چې باید په علني ډول باندې نیول شوي کسان محاکمه شي او دوی ته په دې اړه باندې ټول حالات په واک ورکړل شي او کومې سیړنې چې کیږي هغه باید له ولس سره شریک شي، خو تر دې دمه په دې اړه باندې وروستي جزئیات لا نه دي په ډاګه شوي.
ډیره مننه. په کابل کې د ازادي رادیو خبريال وو چې ویلې نن سهار د ماین په چاودنه کې چې د کارتیناو په سیمه کې وشو د عامه ساتنې د تصدۍ ویاند ضیا ودان او دوه نور همکاران وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زمکاګل ازادي رادیو نه اوري. مخکې مو واوریدل چې په کابل ښار کې نن سهار چاودنه شوې ده، بیا هم پکې د عامه ساتنې یو ویان چې مدني فعال وو وژل شوی او دوه نور ملګري هم د چاودنه کې وژل شوی او یو بل ټپي دی. د تاوتریخوالي دا پیښې داسې مهال دوام لري چې همدا پرون دوحه کې د دولت او طالبانو مرکچیان یو ځل بیا سره جرګه شول. دوی دویم پړاو خبرې پیل کړي او پرون ماښام دواړو خواوو ویل چې پرونی غونډه په مثبته فضا کې ترسره شوه. دا چې نور څه بحثونه شوي دي او دغه خبرې چیرته رسیدلي د جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو بل خبریال له کابل را سره دی. ستړي مشي ګران همکار، دغه خبرو جزئیات څه دي؟ پرون دوحه کې دغه غونډه څه ډول ترسره شوه؟ څه وایي چارواکي پاړه؟
دواړه لوري وایي چې د سولې خبرو د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه باندې پرون هم اوږد بحثونه وشول، خو ښکاره دواړه لوري دې بحثونو نه خوشاله دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم ازادي راډیو سره خبرو کې دغه بحثونه مهم ارزیابي کړه او هیله یې وکړه چې دوام به پیدا کړي څو اجنډا په سم ډول ترتیب توحید شي او له هغه نه وروسته بیا هغه اصلي موضوعات بیا د سولې د خبرو منځپانګه چې د هغوی ته دوی امت ته ولاړ شي. دواړه لوري د سولې د خبرو د اجنډا دغه بحثونه اوږده بولي او وایي شاید په یوه غونډه دوه غونډو یا هم درې غونډو سره پای ته ورسیږي او دغه بحثونه زمانګیر شي، ځکه د اجنډا ترتیب دې ته زمینه برابرې چې دوی خبرو اصلي منځپانګه تلاشي او لومړیتوبونه روښانه شي. څو بیا هغه مهم بحثونه چې دوی د خبرو دي هغه منځته راشي یا هم خبرې په پیل شي او د سولې دغه اوسنۍ خبرې چې دي دغه پایله ورکړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایاندي ناجي انوري هم ازادي راډیو سره خبرو کې د پرون ورځې خبرې مهمې وبللې. اخي ارجابي کړه وایي چې کوم مثبته فضا کې راسره شوې دي او دوی دې خوښه دي. همدا ډول نن هم دوبین صاحب د سولې د مذاکراتو په دوام باندې د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه باندې دواړه لوري یعنې د افغانستان اسلامي جمهوري دولت پلاوی او د طالبانو پلاوی بیا سره کینی خبرې کوي. څو د اجنډا دغه اوسني بحثونه چې دي یو لوري ته سره ورسېږي، خو مهم ټکی چې دواړه لوري د خبرې شي هغه یوې فایل ته د رسیدو امیدواري ده. دواړه لوري سره خبرې کوي، موږ سره خبرې کوي یا نور کوم سره خبرې کوي. دوی دغه یو بحث مهم بولي چې د افغانستان دغه اوسنۍ مسأله چې ده یا اوسنۍ بحران او شخړه چې ده یوازینۍ لارې دغه د سولې مذاکرات دي چې د همدې لارې دوی دواړه لوري غواړي چې وي پالې سره ورسېږي. او د دې ځل خبرو په اړه باندې هم د دواړو لوریو نظر دغه دی چې دوی غواړي تر یوې مثبتې پایلې ته ورسېږي. داسې یوه پایله چې لکه بله په افغانستان کې دغه روان بحران یا ناورین یا جګړه چې ده پایله ورسېږي.
ډیره مننه. کور مو ودان په کابل کې د ازادي راډیو خبريال و چې دوحه کې د طالبانو او افغان دولت د مرکچانو د پرونی غونډې حال راکوو. دواړو لوریو په ورته الفاظو ټویټونه کړي او ویلي دي چې پرونی غونډې په ښه فضا کې ترسره شوه او پریکړه شوې چې دغه غونډې به همداسې دوام کوي، خو لا هم معلومه نه ده چې د خبرو دا پړاو به څو ورځې وخت نیسي. افغان چارواکو ویلي چې اوربند سیاسي مشارکت او د راتلونکي نظام څرنګوالی هغه مسایل دي چې په دغو خبرو کې به یادېږي او بحثونه به پرې کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو اوري. اوس هم پام وکړئ د ورځې اقتصادي پیښو ته.
د آریانا هوایی شرکت مسؤلین د دغه شرکت د عوایدو له زیاتېدو خبر ورکوي. د دغه شرکت تجارتي مرستیال سلیم رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په 2020 میلادي کال کې د کورونا ویروس له ګواښونو سره سره هم دغه شرکت 3,400,000 عواید ترلاسه کړي دي. د نوموړي په خبره د دغه شرکت د عوایدو د لوړېدو یو لامل د لګښتونو کمول او سپما وه. د یادونې ده چې دغه شرکت په تیرو کلونو کې د مالي زیانونو خبره کړیوه. آریانا افغان هوایی شرکت د افغانستان لومړنی دولتي هوایی شرکت دی چې د کورنیو الوتنو سربیره یو شمیر بهرنیو هیوادونو ته هم پروازونه لري. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي سږ کال د میوو 1,320 تجربه نوي باغونه جوړ شوي چې دا د بڼوالو د اقتصادي ودې لپاره مهم پرمختګ دی. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس انعام الله ساپی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو جوړ شویو بڼونو ترڅنګ بڼوالو ته روزنیز پروګرامونه هم نیول شوي او د بڼوالۍ اړوند توکي او کیمیاوي سرې هم پرې ویشل شوي دي. د ننګرهار د کرنې ساتوی هڅه کوي چې په یاد ولایت کې په مسلکي ډول د میوو بڼونه جوړ او بڼوالو ته د عملی او نظری زده کړو زمینی برابرې کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 3 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله، زر هندي روپۍ 1,040 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1,090 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. اندونیزیا د هغې مسافر وړونکي الوتکې ټوټې او د مړیو پاتشونی موندلې چې پرون له پلازمینې جاکارتا له پورته کېدو 2 دقیقې وروسته په سمندر کې راولویده. دغې بوینګ 1,030 ډوله الوتکې د اتو عملیې په ګډون 2 سپرلۍ درلودې. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته چې دا مهال راسره د ټلیفون په کرښه دی. نوري صاحب، ستړي مشئ، د دغې موضوع جزئیات څه دي؟
بلې لودین صاحب، د انډونیزیا د دغې مسافر وړونکې الوتکې ټوټې پوځي لامبوزنو د جاوا سمندرګي په تل کې تقریبا 50 متره تر اوبو لاندې موندلې دي. د انډونیزیا د هوایي ځواکونو مارشال هادي تاجانتو په یو بیان کې وویل چې د پلټونکو ټیم لخوا یې راپورونه ترلاسه کړي چې وایي د سمندر اوبه رڼې دي، هر څه خریدل کېږي او دا دوی ته اجازه ورکوي چې د الوتکې یو شمېر ټوټې عمومي. نوموړي د دغې پېښې په اړه وویل چې په اوس وخت کې دومره ویلی شي چې دغه الوتکه راغورځېدلې ده. البته د پلټنې او ژغورنې په مخکنیو عملیاتو کې د انسانانو د بدن ټوټې او په هغوی پورې اړوند مشوک شیان هم موندل شوي وو. د انډونیزیا د سویجیا د هوایي شرکت له دغې 1,030 ډوله الوتکې سره چې 8 عمله او 450 مسافر پکې سپاره وو، پرون شنبې په سیمه ییز وخت ماسپښین 2:30 بجې د پلازمینې جاکارتا له هوایي ډګر له پورته کېدو یوازې 4-5 دقیقې وروسته تماس پرې شو او د رادار له کرښې ورکه شوه. وروسته له هغې چې صوتي وسیلې د الوتکې سیګنالونه وموندل، د انډونیزیا چارواکو وویل چې د پوز د لامبوزونو ټیم د دغې الوتکې ټوټې په نښه کړې دي. د فلایت رادار تلیدش انټرنټ پاڼه چې د الوتکو مسیر تعقیبوي ثبت شوي معلومات ښیي چې دغه الوتکه تر پورته کېدو وروسته مخې له دې چې په 1 دقیقه کې 50 متره خپله ارتفاع له لاسه ورکړي، تر 3,350 متره پورې لوړه شوې وه. ویل کېږي دغه بوینګ 1,030 الوتکه نږدې 8 کاله زړه وه او مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ترې کار اخیستل کېده. خو په اوس وخت کې د بوئنګ او همدا 8 ډوله الوتکې په نړۍ کې ډېرې الوتنې کوي او د دغې الوتکې د نوي ماډل یعنی ماکس 8 د اتومات کنټرول ستونزه نه لري. هغه الوتکه چې د دې مخکې په اندونیزیا کې د الوتکې د راغورځېدو د تر ټولو لوی پیښې سبب شوې وه. په 2013 کال کې د دې هېواد د لیون آیر د هوایي شرکت بوئنګ 8 نوي ماډل یعنی ماکس 8 ډوله الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د دې الوتکې د عملیې په ګډون ټولې 109 سپرلۍ وژل شوې وې. بل لودین صاحب
ډېر مننه. همکار مو نوریاس نوري وو چې ویلې اندونیزیا د هغې مسافر وړونکو الوتکې ټوټې او پکې د مړیو پاتشونی موندلې چې پرون له پلازمینې جاکارتا له پورته کېدو څو دقیقې وروسته په سمندر کې راولویده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
زموږ خاک له ازادي راډیو نه اوري کې چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پاتې د ازادي راډیو .com facebook.com/azadiarmo د فیسبوک د پانی آدرس دی. ورشي خوخه کې تاسو هم مینوال شئ او دا پانا ملیونونه مینوال لري. روزګان کې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمېر افسران ادعا کوي چې د دوی د ترفیګانو په ورکړه کې درغلي کیږي. دغلته د پوسټو او قرارګاګانو په کچه یو شمېر قماندانانو ازادي راډیو ته ویلي چې کلونه یې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې دندې ترسره کړي، بریاوې هم لري، خو تر اوسه پورې ترفی نه ده ورکړل شوی. نور په دې راپور کې اوریدل شئ.
په اورزګان کې د پوسټو ځینې کمانډانان وایي کلونه یې د طالبانو په وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې تیر کړي، خو لا یې هم نظامي رتبې نه دي لوړې شوي او ترفیګان یې هم نه دي ورکول شوي. په دې کې چې ځینې برحاله او ځینې له دندې لرې شوي ادعا کوي چې د دې ولایت په امنیه کمانډانۍ کې اداري فساد د دې سبب شوی چې رتبې لوړې نه شي.
یو 15 مینه باندې پټاو شوی دی، یو اول انتحاري را باندې ځان پټاو کړی دی.
دادو تلوشکلن سید شادی چی نظامی رتبه لومړی ساتن مندی او په تورجان مشوره دی. نموڑی وای د پولیسو په لیک کې تر ویل سیز زیات وخت تیر کړی او د پوسټو او قرارګا کمانډان پاتې سوی دی. سید شای چې د بدن ځینې برخې معلولې دي وایي 15 ځلې پرې ځان مرګي بریدونه سوي او له ګډو ماین چاودنو هم روغ وتلی دی. دی چې اوس هم د پولیسو د یوې پوستې قمندان دی. ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې د ده تر لاس لاندې وه اوس یې رتبې تر ده لوړې دي. سید شاه ادعا کوي چې د اروزګان په امنیه قمندانۍ کې طالبان نفوذ لري.
که یو ډګروال د طالبانو په لیکو کې هلته اوسېږي دا موږ ته د منلو وړ نه ده او دا زه فکر کوم چې دغه زموږ خبرې دا تاییدوي چې دا د طالبان دپاره کار کوي. نقش نشانی دی په دوی کې چې دی نه غواړي چې دغه خلک یو مقدار ته ورسیږي، ولی ولو دی پر د مخکې کارم څه کړی دی چې د دولت د لیکو څه وباسي. دا موږ ته دغه
سید شاه د هغه کسانو نومونه نه اخلي چې ادعا کوي چې د طالبانو سره لاس لري. د اروزګان د امنیه قمندانۍ چارواکو که څه هم د سید شاه د ادعاو په اړه ازادي راډیو ته له تبصرې کولو ډاډه وکړه، خو تر دې مخکې دا رد کړې وه چې د اروزګان په امنیه قمندانۍ کې دي د طالبانو نفوذي کسان واوسي.
لس کسه 12 زخمیان ورکړي دي په شعر کار کې. دا ګردي نیاته خبره ده. زما نوم حاجي میرزا دی.
دا 15 میرزا محمد دی چې د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د بیداک سیمې اوسېدونکي دي. هغه د خپل کور تر څنګ په جوړه سوې مرچل کې ناست دی او وسلې پاکوي. نوموړی وایي که څه هم له رسمي دندې لرې سوی خو بیا هم د خپلې سیمې ساتنه کوي. میرزا محمد ادعا کوي چې د حکومت د فیل رئیس د پوستو او قرارګاه د قمندان په توګه یې دنده ترسره کړې، خو نه یوازې دا چې د حکومت لخوا تشویق سوی نه دي او ترفیع نه ده ورکول سوی، بلکې په امنیه قمندانۍ کې پخوانی بست هم ورک سوی دی.
زما په دغه 1 کال 10 کاله کېږي چې زه بس نه لرم.
ترپیا مینا دا کړه دا زموږ ترپی چې د روزګان د ولایت ګرد پر خیر پر خاله دي نو راغه چې څوک زی پای اجرا کوي دا نظامی خلک هغه ته پاملرنه نه ده سره نه چا ورته کړه دا د اوس خلک چې دي دا ګرد یا پر رشوت پر رشوت دي او چې پر رشوت ورنه کې زه رشوت نه سم ورکول
میرزا محمد له مرکزی او ولایتي ادارې غواړي چې دوی ته د حقوق ورکړي هغوی حساب دی ورسره وسی کای خدمت کړی وی ترپی او بس دی ورکول سی او کای نه وی کړی حساب دی ورسره وسی د اورزګان د امنی کمانډانی له چارواکو سره مو د دیاب سرانو د شکایت پاړه تماس ونیو خو هغوی له څه ویلو ډاډه وکړه خو تر دې مخکې د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد منلی و چې د دې ولایت په پولیسو کې اداري فساد شته او د شته نامنیو یو سبب هم همدا فساد او د خیالي پولیسو موجودیت دی شیرزاد ژمنه کړې وه که په دې ولایت کې د پولیسو په لیکو کې د فساد مخه ونه نیسي نو دنده به پرېږدي
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیویي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی
اوس هم له غزنی درته یوه جالبه کیسه لرو عزیز الله اوس د سړک پر سر نه بلکې په سړو خونو کې بېوزلو ماشومانو ته درس وایي عزیز الله قادری هغه رضاکار ښوونکی دی چې خپلو لسګونو زده کوونکو ته یې له باد و باران او واورو څخه سرپناه موندلې د ده ډېر زده کوونکي ماشومان او د بېوزلو کورنیو هغه یتیمان دي چې د ښار په واټونو کې سپیلني دودوي د خلکو بوټونه رنګوي او یا نورې مزدورۍ کوي عزیزالله قادري تر دې مخکې د ماشومانو ته د سړک پر سر درس وایي نور په دې راپور کې اورېدلی شئ
ملالۍ تقریبا اته کلنه ده دا په غزنی ښار کې له خپلو دوو وروڼو سره یو ځای کرۍ ورځ د خلکو د بوټونو په رنګولو تیروي او له دې لارې خپلې بېوزلې کورنۍ ته خواړه مومي خو ملالۍ مازدیګر مهال د کابل کندهار پر لویه لاره د بلخ دروازې تر څنګ په یو زاړه تعمیر کې دوهم پوړ ته خیځي داله لسګونه هغه نجونو او هلکانو سره یو ځای په دغه ښوونځي کې زده کړې کوي چې په کم عمر کې د خپلې کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو دروند مسؤلیت ورتر غاړي دی دا ودانۍ هغه خونې چې د لارو کوڅو څخه دا ماشومان پکې د درس لپاره راټول سوي هندارې ماتې دي که څه هم پلاستیکونه پرې نښلول سوي خو بیا هم خونې سړې دي لاندې له سړک څخه د موټرونو شور او هارنونه هغه څه دي چې ډیری وخت په دې ټولګۍ کې ماشومان د یو بل او ښوونکي خبرې سمې نسي اورېدلی خو ملالۍ خوشحاله ده چې د سړک د سر پر ځای اوس لږ تر لږه تر یوې سرپناه لاندې زده کړې کوي عزیز الله قادری چې د ماشومانو ته ویړیا زده کړې ورکوي وایي دا ماشومان د ورځې په سړکونو خواري مزدوري کوي خو مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راټولېږي دی وایي له نن څخه دوه کاله وړاندې په سړکونو د کارکوونکو ماشومانو د راټولولو او روزلو فکر ورسره پیدا سو خو څو میاشتې مخکې وتوانید چې دا ماشومان د غزنی ښار په یو پارک کې سره راټول او درس ورته پیل کړي د قادری زده کوونکي ډېر هغه بېوزله ماشومان دي چې پلرونه یې یا په جګړو کې وژل سوي او یا هم په نشهیي موادو روږدي دي دې ماشومانو ته د خپلې کورنۍ سرپرستي ور پر غاړه ده او له همدې کبله د ښار په واټونو کې کار او خواري مزدوري کوي قادری وایي دا ماشومان پر دې ټولنه د نورو ماشومانو په څیر د لیک لوست زده کړې حق لري قادری وایي دغه ماشومانو د ښه راتلونکي او زده کړو ورکولو لپاره د ښار له ځینو تجارانو او نورو کسانو څخه پیسې راټولوي
راستنیوی یا زموږ کومکونه ځینې ملګري دي چې وظیفې لري تجاران دي هغه زموږ سره کمې کمې مرستې کوي
د قادری په خبره د دې ماشومانو شمیر تر سلو تنو رسیږي چې عمرونه یې له اوو تر ولس کلونو پورې دی پنځلس تنه نجونې هم پکې دي د افغانستان په ښارونو کې د هغه ماشومانو شمیر کم نه دی چې بېوزلۍ اړ کړي او په کم عمرې کې د کورنۍ د ډوډۍ ګټلو درانه مسولیت ته اوږه ورکوي. د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي یوازې د غزنی په مرکز کې 1522 تنه هغه کم عمره ماشومان دوی سروې کړي دي چې په ښار کې په درندو کارونو بوخت دي، خو تر دې څو چنده زیات په ولسوالیو کې هم دي چې لاسونه یې کوچني خو ورلغاړې کار ندرانه دي. پر حکومت مرستندویه ادارو سربیره د قادری په خیر د داوطلبو افغانانو لاسنیوی کولی سي د دې ماشومانو درانه پیټې سپک او د ژوند لوری په ښه خوا ور بدل کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دویمې نیمایي ته ورسېدو، 12:30 بجې دي. اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته. صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کابل د نننۍ چاودنې په غبرګون ویلي چې د خلکو وینې تویول باید ودرېږي. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د عامه ساتنې د تصدۍ د ویان زیاودان په شمول د دوو نورو د درېو نورو کسانو د وژنې په غبرګون پوښتنه کړې چې څوک د هیواد ځوان او تحصیل کړی قشر له منځه وړي. هغې زیاته کړې زموږ هم نسلي وژنې او د حرس په مخته وړلو سره یې راتلونکي ته هیله مند دي. زیاودان او د هغه دوه همکاران نن په کارتینو سیمه کې په یوه چاودنه کې وژل شول. ارګ ماڼۍ هم په یوه اعلامیه کې دغه پیښه غندلې. د ملي اردو د 212 پامیر قلي اردو چارواکو ویلي د بغلان تخار په لوی لارې د طالبانو په چک پاینټونو په بمبار سره اته وسلوال طالبان وژلي او نه نورې ژوبل کړي. طالبانو کوم غبرګون نه دی ښودلی. د انډونیزیا چارواکو د یوې الوتکې او پکې د سپرو مسافرو د بدن ټوټې په اوبو کې پیدا کړي. د سری ویجایا شرکت بوئنګ 320 الوتکه پرون له رادار ورکا او په اوبو کې ټوټې پیدا شوې دي. د امریکا د استازو جرګې هلې ځلې ډېرې کړي چې راتلونکي اونۍ ولسمشر ډونالډ ټرمپ استیزا شي. او د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي پرون وویل د دغه هیواد مرستیال ولسمشر مایک پینس د جنیوري په 6 د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې په مراسمو کې ګډون کوي.
له دې سره د دغه خبرونې خبري مسایل پای ته ورسید. اوس هم ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نور بس دی وړاندې کړي. ملالۍ جان ستړي مشي.
سلامونه لودین صاحب، ډېر مننه. اوریدونکو، د ازادي راډیو اونیز خبرونې نور بس دی ته شرغ لست.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او اف ام 100.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بس دی یا شکست سکوت پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخ وړم. نن د افغانستان په یتیم خانو کې د کوچنیانو په ځانګړې توګه د نجونو پر برخلیک خبرې کوو. زموږ لمړی میلمه په دې خبرونه کې نجیب الله ببرکزی صاحب دی چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کوچنیانو د برخې مسؤل دی. ببرکزی صاحب همداراز له موږ سره پر لیک دی، له دوی سره به د خبرو پیل وکړو. مننه ببرکزی صاحب، لومړی دې تاسو ته سلامونه ورسیږي او خبرونې ته ښه راغلاست.
سلام، زه خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو د لارې ټولو د ازادۍ راډیو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. مننه
ببرکزی صاحب، تاسو خو زموږ اوریدونکو ته لومړی په دې اړه د بشري حقونو د قانون د مخې ووایاست چې د یتیمانو حقونه په ټولنه کې څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. زه باید عرض وکم چې متاسفانه تیرو ناخوالو په هیواد کې تر ټولو زیاته صدمه ښځو او ماشومانو ته اړولې ده، په خاصه توګه هر هغه حادثه چې کیږي مستقیم یا غیر مستقیم د حادثې په هغه حادثه کې د یو ماشوم څو حقونه نقص کیږي، کدا یتیم کیږي، کدا زخمی کیږي، کدا ته معلولیت ورپېښېږي، او کدا د ښوونې او روزنې د بهیر څخه کیږي، او کدا بې ځایه کیږي. یعنی په ټولو کې زیاته صدمه او زیات تاوان ماشومانو ته ورسیږي. متاسفانه په تیرو کلونو کې همدا اوس هم روان دي، ماشومان د مختلفو کټګوریو په ترڅ کې زیانمنون کې یوازې پذیره ګروپونه دي چې د درویشتو په شاوخوا کې دغه ګروپونه موږ کولی شو چې تقسیم کړو. یو ګروپ یې هغه ماشومان دي یا هغه اسي پذیره ډله چې دوی په روزنتونونو کې یا په پرورشګاو کې ژوند کوي، دا دولتي پرورشګاوي یا مثلا خصوصي پرورشګاوي. په دغه کې تر ډېره حده پورې داسې احصایي شته چې د 10-12 په شاوخوا کې ماشومان په ټول هېواد کې په دغه روزنتونونو کې ژوند کوي، څه یې دولتي دي او ډېر کم محدود یې د خصوصي روزنتونونه دي چې هغوی ماشومان هلته ساتي. باید عرض وکړم چې ډېر داسې ماشومان دي چې هغوی مثلا دواړه والدین یې د لاسه ورکړي دي. ځانې ماشومان په دې یتیمخانو کې داسې هم شته چې یو والدین یې د لاسه ورکړی، او په ډېرو مواردو کې داسې ماشومان شته چې د فقر او د تنګدستۍ نه یې مثلا کورنیو دوی دې ته اړ بسلي دي چې دوی ډوډۍ نشي ورکولی یا نفقه یې نشي رسولی یا د ښوونې او روزنې هغه امکانات چې دی نشي برابرولی دوی دولت ته ورسپارلی دي یا دغه یتیمخانو کې په اصطلاح دوی شامل کړي دي. ولې په هر حال د دوی ستونزې ډېرې دي په هېواد کې. ځینې یتیمخانې د دولت یعنی دولتي یتیمخانې چې دي هغه مثلا معیاري دولتي او تعمیر چې په هغه کې ټول امکانات د ماشومان دپاره وي، متاسفانه چې په ډېری ولایتو کې نشته. مثلا معیاري خدمتونه چې دوی ته ورسوي هغه نشته، او په ورته توګه نور دغسې ستونزې دي چې د ماشومانو چې د دوی په ژوندانه پورې تړلي دي او په روزنتونونو کې لکه د یو دوهم کور په حیث باندې چې دوی وده وکړي او پرمختګ وکړي او د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې هغه حقوق چې دوی ته باید ورکړل شي تر ډېره حده پورې هغه نه تطبیقیږي. ولې بهرحال هغه د هغه ژوند پکې کوي چې د ځینو حوادثو او د ځینو آسیب پذیرۍ نه پکې خوندي. بلې
ببرک زی صاحب، د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یعنی یونیسف راپور وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 1,600,000 کوچنیان یتیمان دي او په بیلابیلو ځایونو کې د خپل ژوند شپې او ورځې تیروي. ببرک زی صاحب، ستاسو د راپورونو له مخې چې تاسو ته راځي، ستاسو ادارې کوم معلومات راټول کړي دي؟ په افغانستان کې په روزنتونو کې د کوچنیانو ژوند څه ډول دی، په ځانګړې توګه د نجونو؟
دغلته په روزنتونونو کې ما مخکې تاسو عرض وکړه، هغه روزنتونونه چې دولت په ولکه کې دي یعنی دولتي روزنتونونه دي، مثلا په کابل کې دوه دولتي روزنتونونه دي چې د شهر د جنکیو او د الکانو بیل بیل دي. په ځینو ولایتو کې لکه هرات او قندهار او ننګرهار یا ځینو ولایتونه دي چې دولتي تعمیرونه لري، یعنی هغه ساحه فراخه ده. په ځینو ځایونو کې حتی روزنتون هېڅشته نه. په ځینو ځایونو کې مثلا پکې یو کرایي ځای کې وي یا په هغه روزنتونونه چې دوی دولتي نه دي مثلا خصوصي دي. د دې ستونزې خو یو د معیاري تعمیرونو نشتوالی ده. په عین زمان کې په دغه روزنتونونو کې کله چې ماشومان د 13 کالو څخه مثلا ټیټ ماشومان دلته ساتل کېږي، په دغه کې د روانشناسۍ لپاره داسې مسلکي استادان چې دوی ته روزنه ورکړي متاسفانه نشته. مثلا په ځینو روزنتونونو کې ښځینه معلمینې چې هغه د ماشوم سره فیصله هغه برخوردې لږ توپیر کوي، مهربانه وي، هغه نشته. مثلا د دوی هغه په خاصه توګه مثلا د اوس هغه ماشومان چې په هیواد کې ذهني معلومات لري مثلا هغوی په ځنه کړه وړه په خپل اختیار کې نه دي. متاسفانه هیڅ یو روزنتون نشته، نه دولت په ولکه کې شته، نه د خصوصي یو روزنتون په هرات کې چې هغه څو کسانو خیر او خلکو هغه ماشومان چې ذهني معلومات لري هغه په اصطلاح هغه داون سندروم چې ورته وایي هغه شته. نور په ټول هیواد کې حتی د دوی معیار معلوم نه دی، د دوی هغه تعداد معلوم نه دی چې په کومو ولایتو کې دغه ماشومان چې ذهني معلومات لرونکي وي هغه یا مثلا یو بل لوی سړي ته ارتیا لري لکه یو پایواز په توګه لکه یو دستیار په توګه دغه سې ماشومان وساتي. متاسفانه تر اوسه پورې دولت نه دی توانېدلې چې دغه سې یو مرکز جوړ کړي. په ژمي کې د سړو خونو د تودې خو اصلا د لرګیو د بخاریو نشتوالی مثلا دوی سره تاوتریخوالی کول او دغه سې په ځینو کې مثلا دغه راپورونه شته چې وضعیت یعنی ډېر ښه نه دی بلکې ښه دی، ولې ډېر ښه نه دی. مثلا هغه ماشومان چې په دغه ځای کې اوسېږي د حرفي زده کړو لپاره په داسې دوی د 13 کالو څخه چې فارغېږي بیا دوی بیا نو باید په خپلو مټو متکي ولاړ وي. ډېر زیات د حرفي د زده کړو امکانات ندی برابر شوی د دوی د تفریح او د رشد او د بقا لپاره مثلا ندی اضافه پمپ کنی ولی ندی ولی په ځینو ولایتونو کې بیا ځینې میدانونه د سپورت یا مثلا ځینې حرفه ای زده کړې چې موږ نظارت کوو د دغې مراکزونه په میاشت کې دوه وارې هغه بیا په نظر کې نیول شوي دي. ځینې ماشومان د دې روزنتونونو نه فارغ شوي دي یا مثلا لوړو زده کړو ته ارتقا کړې ده. ولی یوه ستونزه دا ده په خاصه توګه د جنکو لپاره دلته دغه داخله کول یا لیګل د روزنتون لپاره شرایط یې لږ سخت دي. یعنې په اسانۍ سره سړی نه شي کولی چې دغه ته لاړ شي. ډېر رسمي مراحل لري ولې کله چې بیا فارغېږي هغه بیا ډېر اسانه وي. مثلا یو ماشوم چې دوی هېڅوک ونه لري د تعریف له مخې هغه څوک چې اتلس کاله تکمیل کړی نه وي دا ماشوم دی. نو یو سړی چې اتلس کاله یا ورځ کم اتلس کاله چې تکمیلوي نو پرون دی ماشوم نن د اتلسو کالو شو دی لوی سړی شو. د ده دپاره چې مثلا څوک ونه لري دی بېرته د اوسېدو ځای ونه لري یعنې هغه یعنې د ماشومتوب د دورې نه یوه ورځ تېره شوې د مثال خبرې دی بېرته د ځای نه ځکه ویستل کېږي چې تا د اتلسو کالو څخه سن تکمیل شوی دی. دغه یوه لویه ستونزه ده چې دغه ماشومان به چېرته لاړ شي. په خاصه توګه د جنکو دپاره په ځینو مواردو کې لیدل شوي دي چې مثلا یو جنکۍ چې وړې دي هېڅوک نه لري هغه د یتیم چې مور او پلار یې نشته شامل شوي دي. دا چې بیا ځوانۍ ته نږدې کېږي لوی کېږي پېغلې کېږي د اوولسو شپاړسو پنځلسو کلونو په منځ کې چې هغوی یا مثلا اوولس کلنې شي بیا دلته دا مور هم پیدا کړي پلار هم پیدا کړي ترم پیدا کړي هر څوک د دې د هغه دپاره وي چې دا اوس موږ ته را تسلیم کړه چې هغه یې بیا ډېر یو مغلقه پروسه ده چې دا چیرې ځي د چا سره ورکول کېږي په دې باندې کوم ځای ته ځي آیا دا خلک مسوون دي نه دي مسوون دا د دې واقعا خپلوان دی که نه دی. دا پروسه یې لږ سخته ده. بیا ډېر خلک دغسې تقاضا کوي. په عین زمان کې دغه هم یوه ستونزه ده چې دوی د اتلسو کالو څخه چې مثلا اوړي څه تدابیر او څه برنامې ورته نیول کېږي چې دا څنګه باید وشي. دغه هغه ستونزې دي چې په روزنتونونو کې د افغانستان مثلا دي. دوی په سلیروي ساعتونو کې پنځه اتیا افغانۍ هغه لري په اصطلاح هغه یا شوی باته لري د دوی د خرڅ دپاره. دا په هغه روزنتونونو کې چې تعداد یې کم وي دا کافي نه دي دا بس کېږي نه. ولې په هغه روزنتونونو کې چې تعداد یې زیات وي د هر یو شاګرد دپاره که هلک وي که جلۍ وي پنځه اتیا افغانۍ بیا یو څه شی کېږي. ولې یوه بله ستونزه دا ده چې دغه خلک چې د دې دغه یا شوی باته او خوراکي توکي قرارداد کوي دغه هغه قراردادیان دي چې مثلا په ځینو مواردو کې لیدل شوي دي چې دا د زورواکي یا د رسوخ خلک دي هغه په اصطلاح دغه قرارداد یې خپل کړی دی. او په ډېری مواردو کې چې سم خواړه یا سم شان مثلا دوی ته را وارد کړي یا مثلا رای وړي د قرارداد له مخې د مینیو له مخې هغه څه چې په مینیو کې دي هغه غذایي مواد د ماشومانو د وده لپاره هغه متاسفانه په ځینو مواردو کې سم نه عملي کېږي. په ځینو مواردو کې مثلا د که څه هم دغه ستونزه اوس حل شوې ده په ډېرو روزنتونونو کې هغه د اسلامي ارشاداتو له مخې د یتیمانو سره چارواکي یا هغه معلمین چې هلته دي ښه رویه کوي. پخوا لږ څه ستونزه موجوده وې ولې اوس د دوی رویه د ماشومانو سره بیره د محبت څخه ډکه ده. ماشومان د دې ناراضي دي ولې په ځینو مواردو کې چون ما مخکې تاسو عرض وکړو چې خپله د روزنتونونو چارواکي معلمین هغه مسؤولین په څنګ کې چې یو ماهر روانشناس وي یا مثلا هغه څوک چې په ټولنه کې څنګه به دا ماشومان مدغم شي دغسې یو سړی د نشتوالي په شتون کې چې دی نه وي بیا لږ ستونزه هغه کېږي چې ماشومان باید په دغه دوره کې عینن لکه په یو کور کې په یو مکتب کې په یو پوهنتون کې چې یو سړی زده کړې کوي هغه بیا د خپل سلوک په ژوند کې ګرځي. متاسفانه د درس روانشناس د نشتوالي له امله ځینې ستونزې شته دي. نو دغه هغه د هغه یو کلي تصویر د د روزنتونونو په هېواد کې دی. په ځینو مواردو کې ځینې دولتي تعمیرونه په معیار سره برابر جوړ شوي دي ولې په ځینو لرو پرتو سیمو کې د امنیت د نشتوالي له امله بېخي روزنتونونه نشته کوي. مثلا په ډېر محدودو ځایو کې دي چې هغه کې بیا نو د رڼا او د تفریح او د اخبار او د رسنۍ او د راډیو او د سپورتي میدانونو او خپل د ځینې کورنۍ سره د دوی لیدل کاته تماس او رابطه دغه شان محدوده وي. بله
ډیر مننه بابرکزی صاحب. زما یو بله پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې کوم خلک چې اولاد غواړي وی روزي یا د دغو روزنتونونو څخه کوچنیان واخلي په فرزندي باندې، آیا دا پروسه امکان لري؟ او بل دا ډول کوچنیان چې خلک په فرزندي اخلي، آیا خلک ډیر هلکان اخلي کنجونې هم اخلي؟
زه فکر کوم چې دغه موضوع د هېواد د افغانستان د سرپرستۍ د قانون لاندې چې هغه بیل او قانون لري، څوک کولی شي هغه د دولت سره د یو محکم باصلاحیته محکمې سره د پولیس سره د دې سړي د استوګنځي او د سړي یا ښځې هر څوک چې اخلي د یو تاریخي بکګراوند یا یو کلیرنس باید ولري چې هغه څوک دی، او هغه بیا په هره میاشت کې په معین وخت کې پولیس ته یا محکمې ته د دغې حال ورکړي د دغې د سرپرستۍ د قانون له مخې کولی شي. ولې په مجموع کې ځینې موارد شته دي چې خلک د روزنتونونو نه خو داسې ګزارشونه موږ ته نه دي راغلي چې د روزنتونونه څوک واخلي. ولې د ځینو شفاخانو نه د ولادت په وخت کې هغه میندې او پلرونه چې مثلا دوی ماشوم دنیا ته راوړی دی او بیا د شفاخانې نه تښتېدلي دي یا تللي دي، بیا په دغه څه مواردو کې ځنه خلکو مراجعه کړی دی؟ ولی هغه هم د سرپرستۍ د قانون له مخې چې هغه بیل باس دی د هغې له مخې زیاتر خلک غواړي چې ځان ته هلکان واخلي، خو هغه داسې اسانه نه دي چې په اصطلاح دوی ځان سره وساتي، طویله پروسه لري د سرپرستۍ د قانون لاندې کولی شي. بلې
بابرکزی صاحب، ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. اوریدونکو، تاسو نجیب الله بابرکزی اوریدئ چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کوچنیانو د برخې مشر دی. اوس هم ورځو د عبدالفتاح احمدزی صاحب پر لور باندې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند. دوی له موږ سره پر همدې موضوع باندې نن په دې خبرونه کې خبرې کوي. له دوی څخه به پوښتنه وکړو چې دغه کوچنیان چې په روزنتونو کې روزل کیږي، دوی ته څه ډول د کار زمینه ورسته د ژوند په مختلفو پړاوونو کې برابرېږي؟ احمدزی صاحب، خبرونه ته شرغ لاست.
ډېر زیات مننه. زه خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو او ستاسو د خبرونه قدرمن میلمه او ټول درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
احمد زی صاحب، له تاسو هم مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې خبرې کوي، وخت مو وایستي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په افغانستان کې د روزنتونو چې پکښې یتیمان روزل کیږي، د دغو کوچنیانو په ځانګړې توګه د نجونو برخلیک څه ډول کیږي چې دوی غټان سي؟ ستاسو څخه به پوښتنه وکړو چې دا ډول کوچنیان چې د روزنتونو څخه فارغیږي، یعنی دوی هلته غټان سي، بیا د دوی آینده څه ډول وي د کار موندلو په برخه کې؟ که تاسو یو څه زموږ اوریدونکو ته وایست.
ډېر زیاته مننه. تاسو پوهېږئ چې افغانستان داسې یو هېواد دی چې له څو لسیزو نه را په دې خوا موږ د جګړو شهیدان یسو، او دا جګړې د دې باعث ګرځېدلی تر څو پرې موږ په خپله ټولنه کې هغه ناخوال مهم په لومړی قدم کې پر ماشومانو او ښځینهو باندې ده. اوسا کې هم د جګړې رامنځته کېدل زموږ ډېر نازولي ماشومان له ګڼو سیستم کړي دي، او د کارونو یا شاقه کارونو کول دي چې کومې له نهایت مجبوریت او د فقر نه لپاره دي. درانه کارونه یا هم کارونه کوي پټوله کې پټولنه کې چې هغه د یو فقر له وجې نه رامنځته کېږي، او بلاخره کورنۍ چې هغه کوم عاید لري هغه عاید ډېر کم د دوی کار کول تاسي. بل اړخ زموږ هغه ماشومان چې دوی خپل مور او پلار د لاسه ورکړي دي، د کورنۍ سرپرستان د لاسه ورکړي دي، دوی بې سرپرسته دي، دوی نو نه لري څوک چې دوی وساتي، یا هم که یې ساتي کاکا ماما یا بل یا داسې د کورنۍ ځینې غړي چې دوی ساتي، نو دوی بیا مجبوره کېږي چې کارونو ته واستوي. دوی باندې ظلم کېږي، دوی باندې ډېر یعنی د جبر کارونه ورباندې ترسره کېږي، دوی بالاخره د ټولنې قرباني کېږي. دا موږ دوی ته څکل لاسرسی پیدا کوو، زموږ هڅه هم دا ده، زموږ غوښتنه په ټولنه کې هم دا ده چې که تاسو دا شان ماشومان وینئ موږ ته راورسوئ تر څو موږ دوی په روزنتونونو کې وساتو. د روزنتونونو په برخه کې زه به تاسو هم څه مکنن مهال شاوخوا تقریبا لس زره تن ماشومان انجون او هلکان د افغانستان ګوډ ګوډ کې څه موږ فعال روزنتونونه لرو دوی نه ساتنه کېږي او په غذا کې دوی نه پالنه کېږي او تاسو دې ډار در کوم څه پروژنتونونه کې موږ خوشبختانه ویلسم چې یو ډېره ښه فضا رامنځته کړې ده. یعنی د ډېر ښو کورنیو نه ما چا خبره کولی سم وایم چې یو ښه فضا ورته رامنځته شوې ده. دوی ډېر ښه ژوند لري، ډېر ښه امکانات مو ته برابر کړي دي. هڅه مو ده چې دغه امکانات سنن د زون په کچه دي د موږ غزو د افغانستان نور ولایتونو په کچه باندې هم په خیر سره، لیکن خوشبختانه موږ د افغانستان په ټول ولایتونو کې روزنتونونه لرو. په غزه کې دوی لپاره د ښوونځي زده کړې چې له لومړي ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې ده زده کړې ورته برابرې شوي دي. د فریو حرفوي زده کړو موضوع ډېره مهمه ده چې فریو زده کړو کوم ټیک ته ستاسو ډېره مهم و اشاره وکړه چې د کار کولو موضوع او تر څنګ دغه د بهرنۍ ژبو زده کړه ده، د کمپیوټر زده کړه ده، د دوی د روغتیایي چارو پالنه ده، د دوی د سپورت موضوع ده. دا هغه ټول مسایل دي چې موږ په ټولنه کې لرو دوی ته هم برابر شوي دي. دوی له قانون لار نه تر اتلس کلنۍ پورې زموږ مسؤلیت د دوی نه ساتنه کوو، لیکن اوس بیا څه په خپل اجرات ما ولسمشر دغه کومه خاصه پاملرنه چې دوی دپاره لري، ډېره خاصه پاملرنه چې دوی دپاره لري. یعنی تاسو وګورئ چې د اختر په لومړۍ ورځ باندې چې کار ولسمشر خپل د اختر لمونځ ترسره کوي، ځینې مشران سره څه ګوري، نو د ډوډۍ غرمې ډوډۍ د روزنتونونو له قدرمنو ماشومانو سره یو ځای دوی نوشیجان کوي او تر څنګ دغه ورځ نور باقي ټول دوی سره دوی تیروي. د دوی دپاره خاص اکاونټونه جوړ شوي دي چې د دوی د اختر مبارکي، ځینې نورې مرستې، څوک چې نقدي مرستې کوي، د دوی هر یو اکاونټ ته ځي. د دوی دپاره هغه اکاونټونه د خاصې پاملرنې چې خپل ولسمشر له هغه نه یعنی نظارت کوي او پښتنه کوي تر څو په دوی پیسې سیوي، چې دوی هغه کله چې د روزنتونونه وځي نو صدقه د دوی لپاره یو ډاډګیره نه وي او شی ورته وي. تر هغه چې دوی کله روزنتونونه وځي دوی دغه اکاونټ کې څه کومې پیسې لري، فنی حرفوي زده کړې ترسره کړې ده، دا د ښوونځي سند فراغت لري، دا هغه ټول مسایل دوی سره ډېره لویه مرسته کوي. مګر اوس کومه پاملرنه سمه ولسه جلالت مابلی سیب جمهور ته لري، دوی معرفي کېږي ځینې پوهنتونونو ته چې په دې پوهنتونونو کې چې موږ تړونونه ورسره لرو چې ترس کړنې نه به وروسته په دې ماش به یو څه ماش به هم لري په پوهنتون کې به کار کوي او تر څو شپې پکې کې به دوی هغه ځای کې به زده کړه هم کوي. یعنی د پانتون سند به هم دوی ترلاسه کوي، څه هم ډېر مهم او اساسي ټکی ده. او د انجونو په برخه کې چې موږ یو ډېر نامتو او ښه پانتون چې لرو په نوم د مورا له هغوی سره یو تړون لرو او انجونې هغه ځای ته معرفي کېږي، د کانکور د لارې نه دوی هلته بریالي کېږي. چې اکثر انجونې اوس هلته په غذا کې زموږ تپ پوهنځی انتخاب کړی ده او دوی په پلان کې انشاء الله زموږ د هیواد ډاکټر صاحب ونی وي او دوی په ځکه کې لایلیه دي. ټول امکانات زموږ د وزارت لخوا متفره هم سوي دي او دوی په غوږ کې یعنی په وړیا توګه به درس وي. یعنی ټول امکانات موږ ورته برابر کړی دي، دوی باندې هیڅ فشار نشته، لایلیه د ټول درسونو ته برابر سوي دي. یعنی دوی کله چې هغه د پانتون هم فارغي کی یعنی دوی په ټولنه راځي چې په غوږ کې دوی دې ته اړتیا نور نه لري چې دوی ته دولت لاس وکړي، چې دولت دوی سره مرسته وکړي او دولت دوی بل اخره ځای ته بیا ویداري کې یا بل اخره د کارمندانو د پاره ته کار وکړي. نو دوی سره د لری نام خدا تک او د هر اف دوی کور دی نو څه کوي چې خپل ځات یو خجوان او کراتلم کې جوړ کړي.
مننه احمد زئی صاحب، شم معلومات مزموږ اوریدونکو ته ورکړل. په دې اړه چې په افغانستان کې په روزنتونو کې دنجونو او دالکانو شمیر آیا معلوم دی، تاسو په دغه اړه کوم ارقام لري؟
یقینا چې آمار شته ده، خو دغه مهال ما سره کاش زه مخکې نه خبر وی، خو ما به ان شاء الله تاسو د دقیق آمار بخښیو. لکه موږ دقیق آمار لرو، بله هو ما کله فرصت ولرې ما به ان شاء الله د مربوطه برخې نه تاسو د آمار رخصیو، لیکن پر مجموع کې ما تاسو ویل چې لاز ذره تن ماشومان موږ لرو چې انجونی حال کاندي او خو ور داده چې انجونی یو غش میر انجونی دي چې په دې روزان ترونه کې دغه فضا د دې نه سره چې موږ وایو چې نه اکثریت حال کاندي او د فضا جوړه شوې د ناری نو د فرده نه مخواله انداده چې یو ډیره ښه فضا، ډیره پاک فضا، ډیره افغاني فضا یا اسلامي فضا د انجونو هم جوړه ده. دا نه څه هغوی خپل ځان ناراحت احساس کړي او ګواکې دوی ځان یو ډار کې یا هم په یو یو خدای مطلب یو بد حالت کې احساس کړي. دا د افغانه سلا او ډېر یو ښه فضا دوی دپاره جوړه شوې ده.
احمدزی صاحب، تاسې د لوړو زده کړو خبره هم وکړه او همداراز د حرفوي زده کړو خبره هم وکړه. نجونو ته که په ځانګړې توګه تاسې موږ ته ووایاست چې نجونو ته څه ډول حرفوي زده کړې ورکول کېږي؟ دا چې لوړې زده کړې کوي بیا پوهنتونو ته لیږل کېږي، هغه یوې خواته، او حرفوي زده کړې څنګه دي؟
موږ خو په مجموع کې څو مختلف رشتې لرو. هغه د هر چا کوم رشته خپل ځان ته انتخابوي او کولای شي چې خپل ځان پکې بریالی ویني او کوم خپل ځان داسې یو څه ویني چې بلاخره ما راتلونکی په دغه برخه کې یا په دغه رشته کې به ډېر څه وي. د دوی لپاره مخصوصي ډېر دوی کوښښ د حیاتي لپاره چې دوی حیاتي زده وي، او چې اوس موږ نوې یو رشته چې اوس د آرایشګري ده، هغه هم خیر سره د افتتاح په حال کې ده چې دوی دې ملوال دي روزن تورونه نه، بلکې داس موږ د ماندنې بحث هم ده چې اکثر انجونې او ښځینه وي د حیاتي او ګلدوزي او د آرایشګري د پارک دپاره دوی ډېر ملوال دي او ډېر کوښښ دي د همدې برخې لپاره کوي. بلکې دوی د نورو رشتو چې زموږ نورې رشې هم دي مینه لري، هم اقلیت کې دي، اکثریت همدې برخې دي.
احمدزی صاحب، ډیر مننه. بل پښتنه مې دغه ده چې که تاسو په دې اړه معلومات لرئ، ځکه چې شاید دا برخه ستاسو سره تړاو ونه لري، خو د نورو وزارتونو سره او د نورو ادارو سره په تړاو، دا ډول خلک چې غواړي کوچنیان واخلي په فرزندي باندې، هغوی دا پښتنه مې مخکې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کوچنیانو د برخې له مسؤل څخه هم وکړه، د دغو کوچنیانو برخلیک څنګه وي؟ خلک آیا دا ډول کوچنیان په فرزندي اخلي، او په دغو کوچنیانو کې خلک هلکان ډیر اخلي کنجونی؟
دا یو مهم بحث ده چې په تیرو کلونو کې دا مسله ډیره زیاته وه، او په تیرو کلونو کې موږ وختونو کې یو څه غني هم نه وو، ستونزې مو درلودلې، لیکن وایم چې تر یو حد پورې په خصوصي ډیره وه. هر څوک چې خپل موضوع کې غواړم ووایم چې ماشوم د وخت سره ولاړو، لیکن اوس تاسو د دې ډاډ کوم چې دا موضوع نشته ده، او که څوک غواړي چې یو ماشوم په شکل د فرزندي واخلي، نو دلته موږ دا موضوع راجع کوو محکمې ته. هغه هم په لومړي کار کې مخکې له دې چې محکمې ته ولاړ شي، د محکمې حکم ولرو. د ماشوم کورنۍ سره لومړی هم ډېر کوم غړي.
بلې، احمد زی صرف تاسې ږغ قاته سو،
هیله مند یم چې موږ ته مهم شرط د کورنۍ موافقه ده. څه په لومړي قدم کې کورنۍ څه غوښتنه لري؟ آیا کورنۍ غواړي کورنۍ رضایت دې ته لري د ماشوم فرزندي ډول وي ته ورکي؟ نو که کورنۍ رضایت درلوده، بیا موږ په دې اساس بیا دا موضوع لیږو محکمې ته چې محکمه رسمي خپل حکم صادروي، او موږ بیا درناوی کوو د محکمې حکم ته، او په هغه اساس باندې بیا ماشوم ورکول کېږي کوم کس څه کوي. او اوس اگر چې د دې موضوع دومره غوښتنه نشته ده، ډېره په ټیټه کچه باندې ده، ډېره په ټیټه روزنه څوک اوس نه غواړي دومره. که غواړي موږ چې دغه کوم تای مراحل د محکمې ده ورته وایو، بیا دوی پوهېږي له پاسې ځینې خلک یې که غوښتنه هم کوي، هغوی په پخواني فکر باندې دي چې ګواکې راسه او یو ماشوم ده راسه وی ګوره خوښ که، لکه چې څوک میوه اخلي، څوک سترفري او شی اخلي. په خوا کې دغسې یو موضوع په تېرو کلونو کې چې اوس خوشبختانه موږ په دې برخه کې غني قوانین لرو، او د قوانین له اړخه موږ غني یاسو اوس دې ته، یعنې موږ مخصوصا چې د محکمې مسله او قوانین ورته تشکیل کېږي، بیا دا خلک انصراف کوي او نیه غواړي.
ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه احمدزی صاحب. اوریدونکو تاسو د عبدالفتاح احمدزی صاحب خبرې اوریدلې. دوی د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان دی. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو خپرېږي. ازادي راډیو شاوخوا پنځه میاشتې مخکې د ښځو لپاره ځانګړې پاڼې پرانیستې چې په دري او پښتو ژبو خپرېږي. د ازادي راډیو په دې ځانګړې پاڼه کې د ښځو اړوند موضوعات خپرېږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د ښځو نظرونه او تحلیلونه هم خپرېږي. د دې پاڼې له لارې به د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه د ښځینه هنر بیلګې هم تاسو لیدلای سئ. له موږ سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې برېښنالیک شریکولای سئ. ازادي ویب @rferl.org او د دغه برېښنالي پانو پته د pa.azadiradio.com/women. اوس هم د شکست سکوت پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. راتلونکي اونۍ به بیا له تاسو سره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم.